السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار و بجې شپې زموږ خبرونه له همدې شپې پیل او د ماخام تر و بجو دوام کوي. نن دوشنبه د 1499 مریز کال د لړم یا عقرب شپږشتمه او د 2000 زیږدیز کال د نومبر 14 نیټه ده. د خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. و باورئ چې لسګونه افغان ښځې دوبۍ کې راټول شوي چې سوله کې د خپل ونډې او رول په اړه خبرې وکړي. د امریکا برحاله ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ټاکنو کې د بایډن بریا نه مني. د دې او نورو راپورونو له اورېدو مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د بشری حقونو د څار سازمان وایي ډیر احتمال شته چې هلمند کې د ازادي راډیو خبریال طالبانو وژلې وي. پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان له حکومته د خپلو غوښتنو عملي کول غواړي او ایران کې د کورونا وایروس له دویمې څپې سره سم ښارونو کې محدودیتونه لګول کیږي. بشپړ خبرونه. د بشری حقونو د څار سازمان د آسیا څنګه مشره وایي پر الیاس دایی په حمله کې د طالبانو د لاس لرلو احتمال تر هر چا زیات دی. پتریشا گاسمن دا خبره له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وکړه.
And in Daesh's case he had been receiving threats.
Da dai po murid ki de law tu nay raisi tar tahdid la niw aw de da khpal kar po tadaw tahdid shaw da yu dalil de chi khay talibano da kar kade wi aw wi rashta chi da jaram ehtimalan ham dui kade balki khabar da da chi da tul mekhnatisi ba mun chi dai po ki wajal shu taliban par afrad da hamle la para karwi.
الیاس دایی په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال وو. دایی د نومبر په 12مه 13/5 په لخکرګه ښار کې د هغه مقناطیسي ماين په 14 کې وژل شو چې د په موټر کې ځای پر ځای شوی وو. طالبانو د دایی په وژنه کې خپل لاس لرل نه رد او نه تایید کړی دی. په اروپا کې افغان پناه غوښتونکي د ژمي په سړه هوا کې د سرپناه له نشټوالي شکایت کوي. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکوي چې یوازې د پاریس په یوه څنډه کې نږدې 2000 افغان پناه غوښتونکي په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د دغو پناه غوښتونکو له ډلې مرتضی رامز د فرانسې خبري اژانس ته ویلي
مستقیم دلته راغلو خای د پاریس نورې برخې خوکلې وي خو ما هغه نه دی لیدلی. خو دغه ځای او وضعیت یې وحشتناک او ډیر خراب دی. نه پوهیږم چې کوم ټکی ورته استعمال کړم خو دلته ژوند ډیر ستونزمن دی. له څه باندې 2 میاشتو راهیسې دلته ژوند کوم. دا واقعا یو ناورین دی.
په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د پوهنې وزارت اعلان کړی چې د هوا په سړېدو سره د لندې تر 15مې د ټولو سړو سیمو ښوونځي رخصتوي. د وزارت ویاندې نجیبې آریان د دې پریکړې په اړه رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي
د هوا په سړېدو سره مو پریکړه کړې چې د سړو سیمو ښوونځي رخصت کړو. له لومړي څخه تر شپږم ټولګي به د قوس میاشتې په پیل کې رخصتېږي او له اووم نه تر 12 ټولګي به د قوس میاشتې په 15 نیټه دوی رخصتېږي. هغه سیمې چې نهایت سرسیر او سړې دي هغه له لومړي تر 12 ټولګي به د قوس په لومړۍ نیټه رخصتېږي.
د افغانستان په اکثرو سړو سیمو کې وختي د واوري ورخت پیل شوی او خلک ویر لري چې سخت او سوړ ژمی به مخ کې ولري. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره اغیزمن اقدامات وکړي. پښتین پرون د نومبر 15مه میرامشاه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د لسګونو زره پلویانو په حضور کې خبرې کولې. د وویل ولس دې د هر چا ولس دې د هر هدفي بریټ په اړه حکومت خبروي او که حکومت غم نه خوري نو د احتجاج لپاره د خپل حق وغواړي.
په دې لاند وخت کې ټارګټ کیلینګ زیات شوی دی. دا ټارګټ کیلینګ اباس نه دی زیات شوی. دا دلته بیا بیا دوی دا نمبر کوي چې تر هاګری دا هغه دا دغه دا وطن ورانول غواړي. دا وطن نیول غواړي. دا وطن بربادول غواړي. خو یو واده زمونږ هم د ور سره بیا دا کارول نه شکولای وخت تیر شو.
د پښتنو په سیمو کې د ماينونو پاکول د ناقانونه وژنو او سړي تښتونو مخنیوي او په پښتنو باندې د بریدونو د عملونو نیول هغه مهم غوښتنې دي چې دغه غورځنګ د پاکستان له حکومت لري. د شمالي وزیرستان امنیتي او انتظامی چارواکو په بیا بیا ویلي چې د امنیت ټینګښت ژمن دي او په هدفي بریدونو کې ککړ کسان د قانون منګولو ته سپاري. بلورته هند د پاکستانی چارواکو دا تورونه رد کړی چې ګواکې نوې ډیلی د پاکستان د نننه توندلارې ډلې تمویلوي. د هند بهرنۍ چارو وزارت دا تورونه بې ځایه او خیالي یاد کړي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت د شنبې په ورځ ویلي و چې د خپلو ادعاو په اړه ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو ته شواهد وړاندې کوي. د هند بهرنۍ چارو وزارت ویلي و چې د پاکستان خوښینون کې هڅه به خریدار ونه لري، ځکه نړیواله ټولنه د په خبره د پاکستان د چاله خبره ده. هغه زیاته کړې چې پاکستان په خپل توندلارې تمویلوي هغه ادعا چې اسلام آباد نه مني. او د ایران ولسمشر حسن روحانی د کورونا د دویمې څپې په وړاندې د دولت او ملت د عمومي بسیج اعلان کړی دی. د ایران روغتیایي چارواکو په دغه هیواد کې په کورونا د اخته خلکو په شمیر کې له بې ساري زیاتوالي خبر ورکړی. د ایران ولسمشر په یوه اعلامیه کې له ټولو حکومتي او غیر حکومتي ادارو غوښتي چې په هره ممکنه لاره د روغتیا وزارت او روغتیا پالانو مرستې ته ودانګي. په تهران او سلو ښارونو کې به د نومبر له 1 تازه محدودیتونه اعلان شي. په ایران کې تر اوسه د کورونا له لاسه 1,500 کسان مړه شوي. هلته په کورونا د اخته خلکو شمیر 2,200 کسانو ته رسیدلی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14.0. هرات اسمان زایزه وریز، د تودوخې لوړه درجه 12.2. کندهار اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 14.0. مزار شریف اسمان زایزه وریز، د تودوخې لوړه درجه 9.2. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14.0.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. افغان میرمنې د تاوتریخوالي کمښت غواړي او سوله کې په خپل ونډې ټینګار کوي. د پاریس په یوه څنډه کې شاوخوا 2000 افغان کډوال له سختو ستونزو سره مخ شوي.
مستقیم دلته راغلو، ښایي د پاریس نورې برخې ښکلی وي، خو ما هغه نه دی لیدلی. خو دغه ځای او وضعیت یې وحشتناک او ډېر خراب دی.
نورستان کې د ډاکټرانو کاري اعتصاب ولس لستونزو سره مخ کړی.
د شفاخانه کې کم دواې نشته، ازه د مشوال نه راغلی مې، یو مریض مې راوسته د زنانه دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د نورو مسایلو تر څنګ به دا هم واوري چې ډونالډ ټرمپ وایي ټاکنو کې د جو بایډن بریا نه مني. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د سولې لپاره د افغان ښځو یوه لویه غونډه په دوبۍ کې پیل شوې ده. د غونډې ګډونوال ټینګار لري چې د سولې په پروسه کې دی د ښځو ونډه زیاته او غوښتنې په پام کې ونیول شي. د افغانستان د دولت یو شمیر لوړپوړي چارواکي او په اروپا او امریکا کې د یو شمیر نړیوالو بشرپالو سازمانونو افغان غړي او فعالان د 15 ورځنۍ غونډې ته وربلل شوي. په اړه یې پام وکړئ د صفی الله ستانکزي راپور ته.
د افغان مخکخو ښځو د سولې غونډه د سولې په پروسه کې د ښځو د لا زیاتې ونډې په ټینګار پیل شوه. د یکشنبې په ورځ چې د غونډې لومړۍ او پیل ورځ وه، ګډونوالو د سولې د پروسې په اړه خپلې اندېښنې او لیدلوری له نورو سره شریک کړ. د بشري حقونو او نړیوالو چارو لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي او د دولت وزیرې سیما سمر د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون کم وباله او وی ویل چې د ښځو له پراخ ګډون پرته باثباته سوله نشي راتلی.
خود فشار وارد میکنه
سر خزه چی هر سمره زیاده وی پا خپلا پا طالبانو بانده فشار راولی چی هغوی د افغانستان اوسنه و واقعیتونو تا متوجه و اوسه.
ده نومبر لپینزلسم ترشلمی ده غونده ده افغان خزو ده شبکی لخوا ده طول شمول سولی لپار ده افغانستان ده میکانیزم پا همکاری ده متحده عربی اماراتو پا دوبی خار کی جوڑه شویده. د ټول شمول سولې د میکانیزم اجرایی رئیس مسعود کډوخیل ویل د دوبۍ د غونډې هدف دا دی چې ښځې د سولې په پروسه کې همغږي شي او لوړ غږ ولري. د غونډې ته افغانستان، اروپا او امریکا شاوخوا 55 مخکښې ښځې او نور میلمانه وربلل شوي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې کمپاینرې سمیرا حمیدی د مخکښو ښځو دې غونډې ته وویل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون ډیر کم دی.
در بین 21 نفر 4 زن تعدادشان بسیار کم است.
د 28 کسانو ترمنز سلور خزه بیخی کمی دی. اکثر خزه پا معلوماتی خلاکی واقع دی. موک تر هغه پوری چی اخپل غک پورته نکرو معلومات نشو تر لاسه کولای.
د سسی به معلومات پیدا نمیکنی.
د افغان مخکخو خزو د سولی د غونډه ګډونوال وای خزو د سولی دراتلو لپاره ډیره هڅه کړي او اوس غواړي د دې غونډې لارې د سولی په تړاو یو طرحه هم حکومت ته وسپاري. که څه هم په افغانستان کې دننه د ښځو لخوا د سولې لپاره لوی غونډې او کمپاینونه جوړ شوي، خو ښایي دا لومړی وار وي چې د سولې په تړاو په یوه لویه غونډه کې افغان مخکښې ښځې له هیواد بهر سره ټولیږي. دې غونډې ته د افغانستان د دولت د سولې د مرکشي پلاوي غړي فاطمه ګیلاني هم له دوحې وغږېده، چیرته چې له څه باندې دوو میاشتو د افغان دولت او طالبانو مرکچیان خبرې کوي. اغلی ګیلاني د دې ترڅنګ چې د سولې د خبرو د مختتلو هیله وښوده، ټینګار یې وکړ چې له طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو په اړه جدي خبرې کوي. افغان ښځې د طالبانو له احتمالي راتګ او واک ته د هغوی له رسیدو په اندېښنه کې دي او وایي چې افغان دولت او نړیوالې ټولنې ته اجازه نه ورکوي څو د سولې په پروسه کې د دوی راتلونکی او لاسته راوړنې له پامه وغورځوي. د افغانستان حکومت بیا په وار وار ټینګار کړی چې د سولې په خبرو کې شته لاسته راوړنې چې د بیان ازادي او د ښځو په برخه کې پرمختګونه یې مهمې برخې جوړوي سرې کرښې دي. طالبانو که څه هم د سولې په پروسه او مرکزي ټیم کې له خپل لوري هیڅ ښځې ته ځای نه دی ورکړی، خو ټینګار یې کړی چې د دوی په خبره د اسلام په چوکاټ کې د ښځو د حقونو تأمین ته ژمن دي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
دلته اوربند
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
له سولې ورزو د افغانانو یوې بلې ستونزې ته، هغه هم د هغو کډوالو ستونزې چې اروپا ته د پناه غوښتلو په خاطر راغلي. د پاریس په یوه څنډه کې نږدې 2000 افغان پناه غوښتونکي په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د هغوی سرپناوی کوچنۍ خیمې دي چې د مرستندوی ټولنو لخوا یې ترلاسه کړي. اوس چې ژمی را روان دی، د هوا سړېدو یې دغه ستونزمن ژوند لا سخت کړی. په اړه یې پام وکړئ د نوریاس نوري راپور ته.
د لوی لارې تر څنګ تر پله لاندې په لسګونو خیمې لیدل کېږي چې ډېرې د افغان پناه غوښتونکو سرپناوي دي. د دغو پناه غوښتونکو شمېر چې زیاتره یې افغانان د شاوخوا 2000 ته رسېږي. اوس چې ژمی را روان دی، د هوا په سړېدو سره د دغو پناه غوښتونکو د ژوند ستونزې لا ډېریږي. شل کلن مرتضا رامز وایي زی د خپل او د نورو پناه غوښتونکو د ستونزمن ژوند په اړه وایي.
مستقیم دلته راغلو، ښایي د پاریس نورې برخې ښکلې وي خو ما هغه نه دي لیدلی، خو دغه ځای او وضعیت یې وحشتناک او ډیر خراب دی. نه پوهیږم چې کوم ټکي ورته استعمال کړم، خو دلته ژوند ډیر ستونزمن دی. له څه باندې دوو میاشتو راهیسې دلته ژوند کوم. دا واقعا یو ناورین دی.
دغه پناه غوښتونکي د فرانسې له دولت او مرستندویو ټولنو غواړي چې دوی ښو ځایونو ته ولېږدوي. سنا حمیدی یو بل افغان پناه غوښتونکی چې نوی 19 کلن شوی وای، د ماشومانو لپاره د دغه وضعیت زغمل ګران دی.
ماشومان حق لري چې په یو امن ځای کې تر یو چت لاندې ژوند وکړي، خو دا ډول امکانات ورته نه دي برابر شوي. غواړم له خلکو وپوښتم چې آیا اجازه ورکوي چې ماشومان په دا ډول خطرناکو ځایونو کې وږي اوسېږي؟ پرېږدي چې ماشومان یې له خطر سره مخ وي؟ دا واضح ده چې نه.
که څه هم مرستندویه ټولنو یو مناسب ځای ته د دغو پناه غوښتونکو د لېږدولو غوښتنه کړې، خو تر اوسه په دې برخه کې کوم عملي اقدام نه دی شوی.
ژوند
ژوند ازادي
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
و سم دا چې نړیوال ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصری لري اجمل انت غوښی چې زینې د ورسپانې کتلې دي.
پاکستانی رسنیو د یک شنبه پورز د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د تجارتی سلاکار په اړه لیکلی وای چې نن له یو هیئت سره کابل ته راځي. جیو نیوز په دې اړه په یو رپورټ کې ویلي په دې پلاوي کې د پاکستان د صدر اعظم د سوداګرۍ پر سلاکار سربیره د پاکستان د ګمرکونو د ادارې یو غړی او د سوداګرۍ وزارت یو چارواکی شامل دي. ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم عمران خان خپل هم د رواني ونې تر پایه کابل ته سفر وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د شنبې پورز کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په اړه وویل چې په دې سفر کې به د سولې پر مذاکراتو او د سیاسي، امنیتي، تجارتي او اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبرې وشي. افغان ولسمشر د سپتمبر په 15مه نیټه په افغانستان کې پر سول او د اوربن پر ټینګېدو د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره خبرې کړې وې او هغه ته یې کابل ته د سفر بلنه ورکړې وه. له بلې خوا د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت د سرپرست کریستوفر میلر له خولې لیکلي چې ویلي دي په کومه موده کې چې د دې وزارت مشري ورسپارل شوې غواړي د بې پای جګړو د پای ته رسولو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ د نظر په عملي کولو امریکایي سرتیري هیواد ته رسانه کړي. نوموړي ویلي هغه وخت را رسېدلی چې د عراق او افغانستان په څیر هیوادونو کې خپل رول یو ملاتړي ماموریت ته واړوي. کریستوفر میلر چې خپل هم یو پخانی نظامي دی تیره اونۍ پر دې دندې له ټاکل کېدو راهیسي په لومړي لیکلي پیغام کې ټینګار کړی چې امریکا به د القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي، خو روښانه کړی ده چې د امریکا ماموریت باید بدل شي او امریکایي پوځ باید له هیواده بهر تر ډیره یو ملاتړی رول خپل کړي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په قطر کې د افغانانو خپل منځي خبرو کې تر اوسه کوم پرمختګ نه دی لیدل شوی او د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچیان لا د دې خبرو پر کړنلاره نه دي سلا شوي. د کرکټ ټایمز انلاین خبرونې بیا د افغانستان په تړاو بیخي وجلا موضوع راخیستې او د افغانستان د کرکټ د یو نوموتي لوبغاړي مجیب الرحمن د واده پر مراسمو یې لیکنه کړې. خبرونې د دې محفل یوه ویډیو هم خپره کړې چې پکې د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړي لکه محمد نبی، ګلبدین نایب، سمیع الله شینواری او نور لیدل کېږي چې اتڼ کوي. خبرونه لیکي مجیب الرحمن د هندوستان د غوره لیګ په سیالیو کې له ګډون وروسته پریکړه وکړه چې د خپل ژوند یو نوی او مهم پړاو پیل کړي.
په نورستان کې د روغتیایي کارکونکو د کاري اتصاب دوه میاشتې پوره شوې خو لا هم ماشونه نه دي ورکړل شوي. د چاره هلته ولسی خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. پاړې پام وکړئ له کونړ زموږ د خبريال رهولا انوري راپور ته.
د نورستان اوسیدونکو ویل تیرو نږدې دوه میاشتې په ولایت کې ډاکټرانو د ماشونو او نور امتیازاتو د نه ورکړې له امله کاري اتصاب کړي چې ولسونه ستونزو سره مخ کړي دي. د دواب ولسوالۍ اوسیدونکو محمد وایي
د شفاخانه کې کوم دواې نشته، ازه د مسیوال نه راغلم یو مریض مې راوستل دي زنانه دي او دلته نه ډاکټران غریبان مسافر دلته راغلي دي نه هغه ماش شته هغه بخپل کورو چنه کې دلته شفاخانه کې تداوی وکړي.
ډاکټران به وایي شپږم میاشتې روانه د چې دوی ته ماشونه نه دی ورکړل شوی. د دوی په خبره چې د هټیوالو د پورونو د پریکولو لپاره خپل موبایلونه او د کور وسایل پلورلي خو لا هم ماشونه نه دی ورکړل شوی. خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مسولین ډاډ ورکوي چې د روغتیا کارکونکو ماشونه د هیډ په نوم مؤسسې ته سپارلي او ډېر ژر به د غستونزه حل شي. د یاد وزارت مرستیال ویان نور الله ترکه
دوی میاستنه چې څومره میاشت دوی کار کړی ماش هغه دی پروژه ته حواله شو نو ان شاء الله څو ورځې کې به دوی د اکاونټو د سیستم ترتیب نورسته یا به ماسیو د اکاونټو څخه ماش ورته ورکړل شي. کله چې ماش کارمندان ته ورکړل شو لغه ورسته به هغه سره پاس قرارداد پاس کړي.
په نورستان کې ټول 240 روغتي مرکزونه او یو روغتون موجود دي چې لتیرو نږدې دو میاشت ټول د ناروغانو په مخ تړل شوی. د خلکو په خبره چې اوسې په ولایت کې د واوري اورښت هم پیل شوی او که په وخت د ډاکټر ډاکټرانو اعتصاب پېته ونه رسیږي او روغتي مرکزونو کې درمل پوره نشي نو دوی به سخت مشکلاتو سره مخ شي.
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري او سم ورزو خیبر پښتونخوا ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر حکومت غږ کړی چې په سیمه کې د هدفي وژنو مخنیوي لپاره مؤثر اقدامات وکړي. نوموړي د سیمې له ولسه هم وغوښتل چې د ناامنیو پیښو په وړاندې چې په خوله پاته نه شي په اړه یې پام وکړی. د پامیر ساحل راپورته
پښتون ژغورنې غورځنګ د شمالي وزیرستان په مرکز میرامشاه کې جلسه کړې چې ورته بیلابیلو مشرانو ویناګانې کړې دي. د نومبر 15مې جلسې ته د غورځنګ مشر منظور پښتین په وینا کې پر حکومت غږ وکړ چې د هدفي وژنو مخنیوي مؤثره اقدامات وکړي. نو ویل ولسته د هر هدفي برید په اړه حکومت خبروي او که حکومت یې غم نه خوري نو د احتجاج لاره د خپل حق وغواړي. د شمالي وزیرستان امنیتي او انتظامی چارواکو په بیا بیا ویلي دي چې د امنیت ټینګښت ته ژمن دي او په هدفي بریدونو کې ککړ کسان د قانون منګولو تسپاری. پښتین دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې په 2019 زیږیز کال کې په شمالي وزیرستان کې 150 او سږ کال په هغه قبایلي ضلعه کې 18 هدفي بریدونه شوي دي. پښتین ویل چې د غورځنګ او حکومت ترمنځ د مذاکراتو یو شمېر پړاوونه شوي خو لا نتیجې ته نه دي رسیدلي. د ویل په مذاکراتو کې هماغه غوښتنې دي کمی چې پخوا کولې. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي حکومت او امنیتي چارواکي دي قبایلي سیمې له ځمکو لاندې بمونو پاکې کړي، د هدفي بریدونو مخنیوي دی وکړي، پر امنیتي پوستو د خلک نه ځوروي، ټول ورک کسان د عدالت ته وسپاري او ماورای عدالتي وژنې دي بندي کړي او په قبایلو کې د ترهګرۍ او نامنیو په کلونو کې د ټولو پیښو پلټنو لپاره د حقایقو موندلو او جوړجاړي Truth and Reconciliation Commission جوړ کړي. حکومت او پوځ وایي د غورځنګ غوښتنې جایز دي او وار لمخې د ځنو پر پوره کولو له شاوخوا دوو کلونو راهیسې کار ته دوام ورکړي. پښتین جلسې ته په وینا کې پر ولس غږ وکړ چې خپل قبیلوي شخړې پرېږدي او د ځمکو لانجو پر سر دی نه یو بل پر خلاف نه درېږي، بلکې له یووالي د کار واخلي چې په سیمه کې د امنیت او پرمختیا لارې هوارې شي. د همدارا زیاته کړه چې د شمالي وزیرستان او نورو قبایلي ضلعو خلک دي ښځو ته د هغوی ټول حقونه ورکړي او نجونه دي له تعلیمه نه بې برخې کوي. د میرامشاه جلسې ته د غورځنګ یو بل مشر او په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ هم وینا وکړه او پر حکومت یې د هدفي بریدونو مخنیوي ترڅنګ د امنیت ټینګښت غږ وکړ. د ویل په قبایلي سیمو کې نامنۍ بیا سر پورته کوي چې باید یې د هغو سیمو ځوانان او مشران پر وړاندې ودرېږي او بیدار وسي چې په وینا یې بل ځل د پردیو جګړو لپاره ونه کارول شي. داوړ په افغانستان کې د تاوتریخوالي او جګړو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او ویل چې باید د هغه هیواد شخړې په سیاسي لار حل شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ منتخب جمهور رئیس جو بایدن ته په اشاره ویلي چې هغه یوازې د جعلي رسنیو له نظره رایه ګټلې دي. ترامپ لیکلي چې هیڅ شی نه مني ځکه د خبره دا ټاکنې لوټ شوي. د جو بایدن ټیم بیا وایي چې هغوی هم د خلکو زیاتې رایه ګټلې او هم د الکتورال کالج په حساب بریا خپله کړې. په اړه یې پام وکړئ د صفي الله ستانکزي راپورته.
د امریکا برحاله ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون د لومړي ځل لپاره په ټاکنو کې په یو ډول د جو بایدن له بریالي کېدو یادونه وکړه او پرته له دې چې د بایدن نوم یاد کړي په خپل ټویټر لیکلي هغه په درغلیو بریالی شوی. ترامپ په همدغه ټویټ کې چې د یکشنبې په ورځ ولیکه زیاته کړه چې هیڅ شی نه مني ځکه دا انتخابات د ده په خبره لوټ شوي او لا اوږده لار په مخ کې ده. ترامپ یو بل ټویټ کې زیاته کړې چې څارونکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې څار ولري. برحاله ولسمشر که څه هم په ټاکنو کې د درغلیو خبره پورته کړې او ویلي دي چې له حقوقي لارو به دا مسله تعقیب کړي خو کوم شواهد په دې تړاو نه دي وړاندې کړي. د امریکا د ملي امنیت ادارې هم د نومبر په 12مه ویلي چې د رایو د حذفېدو، بدلون یا درغلیو هیڅ نښې نه دي موجودې. د امریکا ولسمشرې ټاکنې د نومبر په 3مه وشوې. ټولو معتبر امریکایي رسنیو جو بایدن د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکي اعلان کړی. بایدن د اونۍ تر پایه د رایو د شمیرنې په دوام کې 306 الکتورال کالجونه ګټلي او په وړاندې برحاله ولسمشر ډونالډ ترامپ 232 کالجونه لري. د ترامپ تر دغو ټویټونو وروسته د منتخب ولسمشر جو بایدن یو نږدې همکار او د سپینې ماڼۍ د چارو ادارې راتلونکي مشر ران کلین NBC ټلویزیون ته وویل چې بایدن هم د الکتورال او هم د خلکو د رایو په اساس ګټلې ده.
هغه وګټله ځکه ډېرې رایې خپلې کړي، د خلکو زیاته رایه هم وړې ده او په هغه اندازه الکتورال رایه یې ګټلې چې ولسمشر ترامپ څلور کاله مخکې ځان پرې یو اړخیز ګټونکی وباله. که چېرته ولسمشر دې ته چمتو دی چې واقعیت ومني، دا مثبته خبره ده. د ډونالډ ټرمپ د ټویټ محتویات د جو بایډن ولسمشر کیدل یا نه کیدل نه ټاکي، د امریکا خلکو دا کار کړی دی.
د نړۍ اکثرو مشرانو او ان د امریکا مخکینیو ولسمشرانو چې پکې جمهور غوښتونکی جورج دبلیو بوش هم شامل دی، د بایډن د ټاکل کېدو مبارکي ورکړې ده. ټرمپ یک شنبه تر ټویټونو وروسته د ګلف لوبې لپاره ستون شو، هغه کار چې وړ مورځې هم وکړ او ګڼو مینوالو یې بدرګه کوله. د ټرمپ لسګونه زره مینوالو شنبه د هغه په ملاتړ په واشنگتن ډی سي کې لاریون وکړ.
د بشري حقوقو د څار سازمان د آسیا څنګه مشره وای پر الیاس دایی په حمله کې د طالبانو د لاسترلو احتمال تر هرچا زیات دی. په اروپا کې افغان پناه غوښتونکي د ژمي په سړه هوا کې د سرپناه له نشټوالي شکایت کوي. د فرانسې خبري اجنس ویلي چې یوازې د پاریس په یوه څنډه کې شاوخوا 2000 افغانان له سختو ستونزو سره مخ شوي. د افغانستان د پوهنې وزارت اعلان کړی چې د هوا په سړېدو سره د لندۍ تر 15 د ټولو سړو سیمو ښوونځي رخصتوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره اغیزمن اقدامات وکړي. هند د پاکستانی چارواکو دا تورونه رد کړي چې ګواکې نوې ډیلی د پاکستان د نن نتون لاري تمویلوي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی د کورونا د دویم څپې په وړاندې د دولت او ملت د عمومي بسیج اعلان کړی دی. زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري.
د ژوند رنگونه
شمس الرحمن شمسیم د ننګرهار ولایت غنیخیل ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د روحان انسټیټیوټ یو ځل محصل یم.
تر کومه ځای چې موږ خبر یاست، تاسو په شعر او شاعرۍ کې هم قلم ګرځي، که درته وایي چې له څه وخت راهیسې نه دي شعر او شاعرۍ ته مخه کړې؟
ولازم په ځان پوه نه یم چې څه وخت نه مې شروع کړه، خو یګان وخت به ځان ته کېناستم، ذهن ته مې یو بیت نیم براته، هغې نه وروسته یم. بس بیا موږ یو کلیوال دی، هغه هم شعر شاعرۍ کې سب دغه کوي، هغې ته مو خود ده، هغې به ته شو کولم کولی شي چې په راتلونکي کې ښه شاعر شي.
دا شاعري هم چې کوله، دا هغه د شاعرۍ په اصولو برابر هم وه، وزن، قافیه، دا شیان دې په نظر کې نیول او که اس دې لیکل؟
اول کې خو نه پوهېدم په شاعرۍ خاص، هغې نه وروسته چې کله هغې راته وزن او قافیه خو ده، بس په هماغې طریقه مې بس بیا کوله.
که کوم شعر د سره یې هم دا اوس موږ ته بې ولولئ، بیا به خبرو ته دوام ورکړو.
غزل یې وایي: ښکلی جانان مې رانځي کړی واخیستله، ښکلی جانان مې رانځي کړی واخیستله، او په ما د غم خاورې اړوي کړی واخیستله. او ما ورته وویل: جانان دینیزي، هغه داسې ویل. ما ورته وویل: جانان دینیزي، هغه داسې ویل، ستا جانان کله په قرار خلک پرېږدي کړی واخیستله.
یعنی خلکو له لاسه لاړ جانان.
بالکل. بس خلکو ده.
اوس که درته وایي چې څومره شعرونه دي لیکلي؟
حساب نه دی کړی، خو یو دېرش څلوېښت دانې مې لیکلي. چې ډېر به نه وي.
څه تصمیم لرئ؟ آیا دا به بیا چاپ کوئ؟
او انشاءالله سیرادم ده، بس وخت سره.
په څه وخت کې ښه شعر لیکلی سي؟
زیاتره وخت شعر په هغه وخت کې ښه لیکل کېږي چې داسې یو شین ماحول ته لاړ سړی، او بل د شاعرانو پورې فرق دی. بل بعضې داسې وخت کې سړی ښه شعر جوړېږي چې کله ځان ته ناست وي، او ځان ته په وخت کې د زیاتره شاعران ځان ته کښېني، هغې وخت شعرونه ډېر جوړوي.
کله چې شعر در په یاد شي، بیا دا فتنې لیکې که دې په یاد پاتې کېږي وروسته یې بیا لیکې؟
بس تیار ورکې را سره قلم وي، بس هغې ساعت کې صرف هغه دغه اول بیت ولیکو، بیا هغې نه وروسته بیا اسانوي. اول بیت بیا لږه مشکلي، هغه چې اول بیت ولیکل شي بیا اسانه، بیا هماغې مطابق جوړېږي شعر.
بله، په دې علت چې یو ښه شاعر اوسئ. ډېره مننه، ژوندی اوسئ.
ژوندی اوسئ. مننه چې راغلې موږ سره مرکه وکړه. مننه.
اوس هم ستاسو یو شمېر اس ایم اسونه چې د افغان بسیم د شرکت 1300 شمېرې له لارې مو موږ ته راستولې دي. اسمت الله لزابل نلی کی وای د هوا لسړېدو سره کرونا زیاته شوې ده. عبدالواحد مدقق لکندهار لیکلی وای: هوا سړه شوې، کندهار کې باران شوې، خو نن اسمان شین دی. جرار لنورستان لیکلی وای: پارون کې نیم متر واوره شوې. خان محمد اسلام یار لنادرین لیکلی وای: د هلمند کندهار لار له یوې میاشتې راهیسې د طالبانو په لاس کې ده. قاری سیف الاسلام له هلمند لیکلی وای: د الیاس دایی د وژونکو معافول ظلم دی. عبدالعزیز غالب هم لیکلی وای: د دایی غږ مې اوس هم غوږونو کې انګازې کوي. حسمت الله افغانیار لیکلی وای کابل ته د عمران خان سفر ګټ نه لري او ښه کار بدای چې پاکستان د پر کناړ راکټي بریدونه ودروي. نور اوریدونکو هم اس ام اس نه راستولی دي چې د وخت د کمی له امله نشو لوستلی، هڅه کوو چې په رات روانو خبرونو کې دغه اس ام اس نه تاسو ته خبر کړو. سموګاګل ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 او اف ام 3.15 سپو خبرونه لري. کچیرته انټرنیټ لري زموږ ویب پاڼه ته ورشي ازادي رادیو.com مو د ویب پاڼه آدرس دی.